بی رادیو ته ویلي پېښه د لاسي بم چاودنه وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. د ده په وینا شل کسان ټپیان سوي چې د 5 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل د امنیي قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یوه غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی، د ټپیانو شمیر لس شولی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هانا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه د دې په وینا له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس خبریالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې د لښته لږه شلو تنو مړي لیدلي دي. خبریالان وایي چې په وژل سوو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو کې د یوه بې درکه سوي یا کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باورې سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوی تارخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې ښایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ. مخکې تر دې چې د مخکښو شوزو پروګرام وړاندې شي، د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هیواد ولسمشر وایي چې روسیه د اوکراین پر جنوب شدیدو حملو ته تیاری نیسي. په عین حال کې د روسیې د مرکزي پلاوي مشر ویلي چې له اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوی چې هغه د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړي. تفصیل له نوریاس نوري.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوي دي. د اديسا ښاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وخت شپږ بجې د چاودنو غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا چې شاوخوا 1 میلیون نفوس لري، د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړې چې پر اديسا یې بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د دې هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون خبرداري ورکړ چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي، د اوکراین په جنوب شدیدو حملو ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکزي پلاوي مشر ولادیمیر میدنسکي په خپله ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکي دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړو. د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخړي. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینهو ته اعلان سوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان استو چې د ښځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایطو ته تاسې ګوري او د عوامرو ته تاسې ګوري چې هېڅ یو بل سره سممنې برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي، خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمیل شي د هغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه هیله مند یم چې د داسې عوامرو سره دوی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړ چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره وي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي، خځې په تنه څو قربان دي تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسي ونی چې هغه ته موټر ونی چې هغه ته پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي، او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي، هغه دی وینا ته تر نه خپل لاړ شنه رخصتي او خځه د بیرازه د شنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پوهیږم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرې. بل بدبختي د دې چې د جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نشي، یعنی ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي، خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمین نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې اوامر صادرېږي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارک ته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یم چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، دوی غواړي هم دغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوه د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټوي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه سره رقم چې زو شمه چې امر صدرې ایله مده به شه هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوهشتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تیاره کې سفر او یوازې مکو. آیا اسلام دونه یعنی دې وړو کوي چې په تیاره کې مسؤلیت دی؟ ولی ویل شي چې فزبه دی یوازې سفر نه کوي. دا د منطق د نگرانه وه چې دغه وخت بنیا د ښځو ضعیفه وه، دوی د جنګي توان نه درلودو. په لارو کې کېږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وای، کېږي چې یو خطر سره مخ شوی دی، محرم یا یو نارینه ور سره روش هغې ته، هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسېږي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود اوسېږي، څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه د څلور خوا اوسېږي، په تیاره کې ناست اوسي، چې دا یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دغې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم، د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو، چې زه خپله له په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تللی کار پسې، میړه به یې تللی کار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي، او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پورې ایسي، ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا یې ډاکټر ته ایسي، یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هېڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دوی دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ترې استفاده کوي، او لکه یو وسیله ترې نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي، نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
همدغه سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کړي نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګی امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګی جانې، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنښت. مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجې په دې اونګ کې هم زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. اوس هم وکیله صاحب ویلې چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه ښځو ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي، او سوال اس کاله مخکې یا دغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت وو. هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل، یا ښځه متضرره کېده، یا یو څوک باید ورسره وي. اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي، شیان چې سخته ده، او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي، او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ ښځې یو. مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر مونږ یې متضرر کړو، مونږ یې ورونه، مونږ یې زامن، مونږ یې میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کارونه کې د دوی اولاد، د دوی خپل دا ژوند سر رقم پر مخ لاړ شي، د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري، د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي، یا تر ډاکټره ځي، یا تر کاره پورې ځي، یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه، چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي. یا یعنی داسې یو ځای کې نه، څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو، ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ یې کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي، هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده. یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و، ضرورت و. نو ما سره خاون نو ما سره غنو دون داری دم چیز ار لازه فکر کوم چې اوس یو بل سوک راځي بیا وای چې اسناد دی واسه چې ته د دې سکیږي
اوږي جانې ځنی اوریدونکو مشتویلی و چې د دغه محدودیت په خاطر باندې شته مجبورستی وي چې هاته خلکو ته پیسې ورکي او د کرایې خلک له ځان سره یو ستځ کې چې شته اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د شوزو پر اوجو باندې بارسو؟
بالکل همدا خبره ده. همدا سیزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف د هغه کرا د هغه ټول شیان ما ورک، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه سوک مونږ ته په اسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې مونږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو زه بای پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه سو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس اجازه نیست، زه به یې خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه، هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخت ده، دونه په موږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه، یعنی هر میرمنې دپاره هر ښځې دپاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه موږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو، د شپې ویده کېږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، یاسې ونه کوي، دا سره رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصېږي، هلته چې ځې نوبت نه رسېږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی، نو سره رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده، موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده، د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوږی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې، ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني، یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهمه ده، متاسفانه نو خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري علما د دین که ووایي کدی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل، اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول، همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغې ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دوی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغې ورته لاره برابری دی زیل زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغان ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ عقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زهاور مجد مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تلیم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه په ټیکرۍ شین اوسي، نه په سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست کړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس کړي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوې؟ پرېږدي چې خپله پوښي، مه چې د جنت لاره کمه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم؟ داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مشرو جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږې؟ ته ورته دلته قلم خوراک برابر برابر که همسې چې اوږۍ خور وویلې، تاسې ګورئ چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دی ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یعنو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کې ویس نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یعنو که نه شي، پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي. اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کې هغې هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک زوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تبله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري، دوی به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څو چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي، هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، ته ورته څه رقم محرم جوړې؟ مثل چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه دي قطعا اسلامي نه دي. که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی، نه پوهېږي چې څه مقصد لري. یا دا چې د نړیوال ټولنې په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالې سره دا جزیه ته نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې زوروي، خلک زوروي، ملت زوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي، زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرۍ. ایله مانه مشارت زر د خپل مشران، هغه څوک چې پودي
هغوی باید واقعا خپله په کلکه ودرېږي. څو چې خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دی مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزرا په سویه باندې دی دونه بې خبره اوسېږي او حکومت کوي خبر نه اوسي چې یو ویشتمه پېړۍ د ټکنالوژي ده خل هر څه چې دی کوي پټ نه پاتې کېږي. صحیح دی شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلی چې داسې یو وخت و باید کړی وای ولې چې مخکې د هغې نه یو بل حکومت یو بل بدبخته حکومت چې خلک دونه ځپلي وو چې خلک د دې پر راتګ باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه وو. اوس خو د داسې حکومت په ځای راغلي چې اقلا یوه لاره یې جوړه کړې وه. انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، څارنوالي وه، ټول د شیان د سره خرابې، پولیس وو، اردو وه، دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سرکونه جوړ شوي د ټول ورانې برته جوړې یا مکتبونه جوړ شوي ټول ورانې برته جوړې دې د ورانې لپاره کار راغلي وو چې خدای د هر څه زرت ګلم ورته ټول کړي او کنه چې راغلي حکومت دی چې باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته پابند اوسېږي، اسلامي عوامل په ځای کې او د خلکو د وسایلو لپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایلو لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
او ژجانی تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې. کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په درویشتمه نیټه، دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې که دا کار کېږي، آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کېږي؟
واقعاً اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي. خپل اعلان یې وکړ، په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکیو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده او نه یې کوو، دا مانو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوهم ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او تړلې دروازو شاته پاتې شو، په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرې نه ښودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو وارې زه په خپله علمي غړي پاتې شوی یم یولس کاله په معارف کې، قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځنډ راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت لپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي. هغه د سینې د چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لري کې او بل څه بیا پیشنهاد وکړي، نه هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معارف دپاره چا کار نه ده کړی، معارف یې خراب کړی دی، معارف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سوی استفادی معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړونې لپاره، د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هېواد پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد یعنی تباور وکړه چې دا مونږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وای دا مسله ګونګه ده اوس.
او ژی جانې ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه هم مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو. له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.